وکړي، نو بیا مشوره ورته جوړه کړله. قرارداد زما د شورا پر نامه باندې جوړ شوی دی، دا شبکې زما د شورا پر نامه باندې جوړې شوي دي، قرارداد شوي دي. اوس د تیارو د طلاته هلته کار تر کېږي، عالمداد دي چې هغه شبکې د خپله ځایه هم معلومولي دي.
لیسمت څارون مننه چې د خبرونې تر دې شیبې ستاسو ملګری وو. نور بس دی یا شکست سکوت اونیس پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې خبرونه یو ور بیا. په افغانستان کې نن د کوچني اختر لومړی ورځ اعلان شوی، خو له پلازمینې کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په ښار کې لږ خلک تر سترګو کیږي. دغه ورځ د اختر لمونځ ته لږ خلک ورغلي وو. دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یو وخت اختر نه کوي. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. داعش سختریزي ډلې د کابل د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې چاودنې کې چې ماښام مهال وسوه، یوه ښځه وژل سوې ده. د کابل د امنیه قمانداني ویان خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دریمې حوزې په مربوطاتو کې د سپرلی په یو کاسټر موټر پسې چې سپکې مین چاودنه کړې ده، چې له امله یې زموږ یوه هیوادواله زنانه شهیده شوې ده او همدغه شانتې درې نفره نور زخمیان شوي دي.
په ورستوي کې په کابل او نور ولایتونو کې دا ډول بریدونه زیات سوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د روانې می میاشتې په ورستوي کې به د اسلام آباد پر لوري اوږد لاریون وکړي. عمران خان چې د خپل حکومت پر پرزیدو اعتراض لري، تر اوسه څو احتجاجي غونډې کړي. د تازه اعلان په ځواب کې د پاکستان نوي حکومت څه نه دی ویلي. اوکراین پر روسیې تور ولګوه چې ځواکونو یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي لرغوني آثار لوټ کړي. د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل روسي پوځیانو د سرو زرو سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې وړې دي. روسیې د اوکراین د دریم ستر ښار اودیسا د هوایي ډګر پر الوتلیکې یا رنوی د توغندي برید وکړ. د اوکراین د جنوب عملیاتي قمانداني ویلي چې پرون له اشغال سوي کریمیا څخه راکټو وشتل سو چې لکبلې د اودیسا له هوایي ډګر څخه کارن سیاقیستل کېدی. لبلې خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي چې ډیره ګرانه ده د روسیې سره دی د سولې خبري وسی.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د هیومن رائټس واچ د شوزو د برخې مشر هیدر بار ویلي چې طالبان د انجونو د شونځیو له پرانستلو سره لیوالتیا نه لري، ځکه د هغې په خبره طالبانو لخوا د شونځیو د بیا پرانستلو کومه نقشه نه لیدل کیږي. آیا همدا واقعیت دی؟ پر دې موضوع به نن په نور بستی پروګرام کې خبرې کوو. زموږ میلمنې د پخواني ولسمشر سلاکار ملالی شینواری او د زده کړو د حقونو فعاله اغلې قمر نیازی دی. د وری حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو، لښ پژم ټولګي پور تنجونو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت خبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول انجونی پریږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړه شوې. د خپلې خبرونې لومړی میلمنې ته به شرغلاست وایو. میرمن ملالی شنوار له مشترد تلیفون لاره وصل سوی ده.
سلامونه لیکې له میرمن بشیر تاسو ته د رادیو درنو څنګه ازما لیکې له تمنیا تورن
مننه. اغلی شنواری، تاسو ووریدل چې د هیومن رائټس واچ ادارې ویل دي چې طالبان داس شکاري چې د جنو شونځي پرانستلو تلیوالتیا نه لري، ځکه دوی داسې نشي نه دي شودل چې لدی څخه څرګند سي چې دوی جدي دي او غواړي چې د جنو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته شونځي پرانیزي. تاس لدی خبر سره موافق یاست؟
یوازې د شوخوانځیو بندیده نه دی. دلته ټولې ښځې چې په دفاترو کې کار کړی د دولت په دفتر کې په هیڅ دفتر کې د ښځو په وړاندې هغه دروازې نه دي پرانیستل شوي. یوازې ښوونکي دي او هغه ښوونکي هم یو ته دغه شوي دي سره هغه د دندو نه لاس په سر شوي ځکه دي چې دینې کې د هلکانو په ښوونځیو کې دوی درسونه ورکول هغه اوس د دې سرنوشت غونډې پاتې دي. دا هغه یوه ستونزه ده چې په عمومي توګه د ښځو په وړاندې لا شته. د ښوونځي نه پرانیستل او د لوري نه ورکول ښځو ته دا ټول د اندېښنې وړ دي. او زه فکر کړم چې میرمن بشید یو شه چې منګه باید په هغې باندې زه د وړاندې د دې نه چې حتی د سولې خبرې روانې وي زور ته اندېښمنه وم. هغه دا و چې ما ویل د ښځو د حقونو نه یوه سیاسي وسیله جوړه نه شي د هر لوري دپاره، که هغه د پخواني دولت خلک دي او که هغه د طالبانو لوری دی. باید د دې نه یو سیاسي وسیله جوړه نه شي چې یو لوری وایي چې بل خو د ښځو حقونه ورکوو، ګوندې موږ د دې حق لرو چې دلته واکمن پاتې شو، او بل لوری وایي چې ولا زه خو ډېر مسلمان یم او باید زه خو دروازې د ښوونځي د دې دپاره بندومه چې زه د اسلامي حقونو طرفداره یم. نو زه فکر کړم چې دا ټول اقتصاد په دې کې نه ده چې موږ فکر وکړو چې طالب لیوالتیا لري یا نه لري، یا د انګېزې څه ده. انګېزې صرف او صرف یو د طالبانو د دولت د رسمي پیژندلو دپاره د فشار دی یوه وسیله زه ګڼم، چې دوی نه غواړي په اسانۍ سره دغه د فشار وسیله د لاسه ورکړه. نن خو دوی د رسمیت پیژندلو په کیسه کې دا حقوق برمته کړي دي د ښځو، سبا به بیا بل یو خبره وي. هغه به بیا فکر کوي چې دا په دړې کې یو څو هیوادونو په رسمیت وپیژنده، اما ستونزه به بیا یو بل قصه را منځته شوي. بیا به دوی د ښځو په وړاندې دا دروازې تړلې، بیا به وایي چې تر هغې نه خلاصوو چې موږ ته نړیوال هغه دا کار ونه کوي یا هغه کار ونه کوي. یعنی زه فکر کړم چې اندېښنه د دې لوري نه په کار ده چې زه باوري یم چې خپله طالب هم پوهېږي چې دوی دا کار چې کاندي د تعلیم د دروازو بندول د انسان په لو په مخ باندې هغه ښځه یې کنر هغه غیر اسلامي کار دی. دوی په دې ښه متیقن دي ځکه که قرآن یې لوستی نو فکر کړم چې د دې مخالفت کړه د یو غیر شرعي کار دی. اما دوی اوس دا کار د سیاست دپاره کاندي او د خپلو سیاسي موخو او ګټو دپاره دا حقونه برمته کړي.
مننه اغلی شنواری زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو زموږ د خبرونی دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی هم د تلیفون لار لمر سره وصل سوی ده. مننه نیازی سپچ تاسو لمر سره خبرې کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مننه ژوندۍ وسی.
د هیومن رائټس واچ د شوتو د برخې مشر بیلی دي چې طالبان د جنو د شونځیو پرانستلو ته هیڅ لیوالتیا نه لري، ځکه چې دوی هیڅ داسې نشه نه ده شودلې چې دوی د جدي وګڼل سي چې بیرته به شونځي پرانیزي تر شپږم ټولګي پورته. تاسو څه فکر کوئ؟
دا جوته ده چې طالبان اصلا کوم برنامه نه لري. که حد اقل دوی یو برنامه درلودل یا زرغون څراغ خودلې وای په دې عقل چې د انجونو د تعلیم او تحصیل په حق له دوی کوم پلان درلودل، کوم هدف درلودل، دوی تر دا اوسه پورې اته اقل کتابونه خو به را انتقال کړی وای. اته میاشت نن سبا کې چې دوی راغلي دي اقتدار ته رسیدلي دي، دوی په دا اته میاشت کې کتابونه نه دي انتقال کړي. موږ دا اوس د اول دوام دریم صنف کتابونه اصلا نه لرو شاګردانو ته، فقط په الف بای خطاباسو. دوی د حواله هم د جمهوریت په وخت کې هم زموږ مکاتب جداګانه و، د انجونو د هلکانو د موږ هیڅ نارینه استاد نه درلودل. په هر مکتب کې معلم صاحبان ټول ښځینه و، یونیفورم او ایجاب شرعي ایجاب و. ولې دوی ناقد بځای خبرې کوي د دې لپاره؟ او که دوی داسې یو پلان درلودل چې دوی د لوړو زده کړو دپاره، د انجونو د لوړ تحصیل دپاره کوم برنامه ولري، کوم طرحه ولري، کوم پلان ولري، نو کتابونه دې را انتقال کړي. په جمهوریت کې چې به موږ هر کله د کتاب غوښتنه وکړله، راته وبه ویل چې انتقالات مشکل ده، په تیاره کې نه انتقالیږي، په قطار کې که په موټرانو کې راوړو طالبان په لارې کې سوځي. اوس خو ستا خپل حکومت دی، اوس خو ته هغه وخت تاسو زولوس خو نه سوځي، اوس انتقال کې کتاب ولې نه راوړي شاګردانو ته کتاب؟ نو دوی اصلا د تعلیم په برخه کې هیڅ لیوالتیا نه لري. زه شینواری صاحب سره متعقد یم چې رښتیا هم دوی کېدای سي چې د دې څخه کوم سیاسي دغه واخلي ګټه پورته کړي. یعنی اصلا موږ بیخي ناامیده سوي یو. معلم صاحبان هم شاګردان هم بیخي ناامیده یو. ماشات سید ورقی معلمینو ته د سند چې ماش قطع کړی پر معلم باندې، مګر هغه کم فیصدي ماش ورته ورکول کیږي. کورونه د ټول معلم صاحبانو څخه واخیستل. د دې لپاره که دوی فکر ورته وکړي، ته د یو معلم صاحب څخه دا دولتي کور واخیستله، دغه دولتي کور معلم صاحب د خپل د دولت څخه چې ماش اخیستله بیرته د دولت د کور کرایه ورکول، ته راویسته د خپل یو بیکار مجاهد دی په دې کور کې کښېنول، د کور کرایه څوک ورکوي؟ خو دغه بیرته د کورونو کرایه بیرته دولت ته عاید کېدله. دوی اصلا داسې فکر نه کوم چې داسې یو لرلید ولري د آینده دپاره.
د بشري حقونو د څار ډلې په یوه تازه راپور کې ویلي دي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړی دی چې که د کالو په اړه سخت مقررات رعایت نه کړي، د دوی ښوونځي به ورباند کړي. ستاسو په نظر دا ډول تهدیدونه د نجونو او په ځانګړې توګه د ښځو پر روحي وضعیت باندې څومره اغیز کوي؟
اول خو دلته دوی زه پیږم چې ولې دغه ټول قیودات په ښځو باندې نازل کړي دي. زه فکر کړم چې دوی دا د اسلامي کیسه دی وایي چې موږ مسلمانان یو غواړو چې اسلامي ټولنه جوړه کړو، نو دا یوازې د ښځو په مټ نشي جوړېدی، د ښځو د حقونو په محدودیت باندې نشي جوړېدی. دلته د دوی د خپل د زړونو حجاب هم په کار دی، د فکر حجاب هم په کار دی، د سترګو حجاب یې هم په کار دی چې دوی په خپل ځان کنټرول کړی شي. د ستاسو ایمانونه ښځې نشي ورته چې ساتلی، د خپل ایمان په خپله وساتئ. د دې داسې که دوی غواړي چې خپل ایمان په دې ډول وساتي چې ښځې دې کاملا د کوره نه راوځي، په لار کې دې نه ګرځېږي، په بازار کې دې نه کېږي، د ژوند ټولې چارې دې ودرایي، د دې دپاره چې دوی با ایمانه پاتې شي. نو زه فکر کوم چې دا اصلا ایمان نه دی، دا د بې ایمانۍ یوه نښه ده په دوی کې. بله خبره دا ده چې د مزار شریف کې او په ډیرو نورو ولایتونو کې د افغانستان خصوصا مثلا ننګرهار کې، په هلمند مالیدلې ده، کندهار کې، په دې کې د وړاندې نه مخکې د دې نه چې طالب راشي که رانه شي، د دې نه وړاندې ښځو مکمل هغه پوشش دومره ډېر قوي و چې کله کله به چې د ښار ته د ننګرهار تلم فکر به مې کړي چې دا د نارینه و ښار دی. یعنې داسې نه ده چې دا فیودات یوازې اوس طالب راوستي دي، خو هلته یو تفاوت و چې ښځو کار هم کړی شو سره د ټولو هغه حجابونو هغه محدودیتونو چې زمونږ په ټولنه کې موجود دي د ښځو په وړاندې. بیا یو ښوالی دا و چې د تعلیم دروازه نه وه تړلې، بیا هم د ښوالی دا و چې د مکتب دروازه او د کار دروازه په ښځو باندې نه وه تړل شوې. نو سره د ټولو محدودیتونو ښځو خپل کارونه هم کړه او ځان یې عیار کړی و د ټولنې د محدودیتونو سره سره. مثلا که ته به د کابل د ننګرهار پوهنتون ته تلې، نو ښځه به صرف یوازې دوه سترګې ښکاره کېدې، او دا ما په خپلو سترګو لیدلې دي. د مثلا یو څنګ کې به د یو صنف ناستې وي، په یو کونج کې به ناستې وي، بیچارهګانې خپل درس به ترلاسه کاوه. دوی د دې نه نور څه رقم محدودیت په ښځو باندې راولي، زه دغې ته حیرانه یم. په مزار کې هم همداسې، ټولو به سپین ځړوکي په سر و، پوزه به پټې وي، اوږده جامې خواتم. زمونږ آیند پخوا زمانو نه رواج دی چې اغوندو، یا خو دا که د اسلامي دوی ورته وایي، د دوی دا د اسلامي حجاب تعریف هم نه دی معلوم یو، او بل دا چې د دوی دا طرحه زه نه پوهېږم چې ولې نه راوځي که د اسلام په رڼا کې، خو قرآن شته، حدیث شته، او د دوی دا ماغزه ولې دومره کند او پټ دي چې نه شي کړی چې په دا دومره وخت کې یوه طرحه را جوړه کړه. بلکې د دوی د پیسو محدودیت وي، مثلا د دوی د طرحې په اساس باندې یو څه محدودیتونه چې رامنځته کېږي، طبعاً چې هغه به د دوی په حساب یو څه مصرف هم غوښته، خو دا دې وړاندې کړي وای اسلامي نړیوالې ټولنې ته، هلته هغې ته به ویلي، موږ غوندې خلکو ته به ویلي که تاسو تعلیم غواړئ کومک شئ مونږ طلبی وکړئ پیسې دې لپاره پیدا کړئ مونږ به په دې شپږو میاشتو کې هسې هم خو خیرات خواري دوی هم خیرات خواري دي توخانه دولت هم خیرات خورو نو هسې خو هم خیرات خواري بیا به مورته خیرات راټول کړی وای ورته ویلي به وای چې دغه دغه پیسې واخلئ دغه طرح مو عملي کړئ د دوی هیڅ شی نه دی معلوم خالی دا دی ما تاسو ته وویل چې میرمن بشید دلته کیسه ده د دانه ده چې کومه طرحه را روانه ده کیسه دا ده چې دوی څوک نن په رسمیت وپیژني شاید د دولسم صنفه پورې دروازه خلاصه کاندي د جینکیانو په مخ باندې د تعلیم ولې بیا به هلته ښځو ته د کار زمینه نه وي برابره بیا به هغه دروازه ټینګه ونیسي بیا به په هغې باندې دوی بله کوم بزنس یا سیاسي تجارت وکړه په نړیواله کچه وایي به چې دا راته وکړئ چې بیا موږ دا کار وکړو زه دې باندې شرمېږم چې د یو افغان څنګه د یو افغاني خور حق برمته کوي او د بهرنیانو نه د خپل ځان لپاره ورباندې مشروعیتونه غواړي که د نړیوال مشروعیت غوښتونکي دوی وای دوی باید ټولې ازادیانې هغه اسلامي ازادیانې هغه اسلامي حقوق ښځو ته ورکړي وای بیا به موږ هم د دوی په څنګ کې ودرېدلی وای د دوی دپاره د دوی د دولت د مشروعیت دپاره به موږ ورته لابي کړی وای موږ څه غواړو زه خو ته د یو سیاستوالې په توګه د دوی په دولت کې د کار کولو هېڅ علاقه نه لرم او نه د سیاست کولو ته هله علاقه لرم ولې زه غواړم چې زما اولاد ښوونځي ته لاړ شي زما خویندې زما راتلونکي نسلونه په آرام زړه پرته د کوم تشویش نه خپل کار او روزګار وکړی شي زه طالب ته دا وایم چې ګډیدلې دې د سړک په سر کمې نه کړي خدای دې خوار او د تعلیم دروازه د خلکو په مخ باندې بنده کته مسلمان وې تا باید د دې احساس کړی وای چې زه څنګه وکړای شم چې یو خدای د سرک د سر نه پورته کړم او په عزت کې په کور کې کینوم او د سبا او بیګا ډوډۍ ورسولې شم د ګډیګرانو شمیره د افغانستان کې په کابل کې په ټولو ولایتونو کې زیاته کړه زما خبره چرته اوري نو زه ورته چې ستاسو د پاره شرم دی که تاسو اسلامي وای نو اسلام دا وای چې اول باید هغه څوک چې لاس وګدی د هغو په لاسونو کې هغومره مقدار پیسې ورکېدي چې هغه ورباندې بسیا شي چې هغه خدای مکړه کومې غلطې لارې ته لاړ نه شي ستا په دوران کې د ماشوم او د ښځې ژوند بسیا نه شو په داسې حال کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په آخرینه خطبه کې دغه اندېښنه لرله چې زه مې د امت نه د ښځې او د ماشوم د حق په اړوند تشویش لرم چې دغه د دوی حق ورنه کړی یعنی په دې اړه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو واضح بیان او اندېښنه یې هم دا وه چې امت به یې د ښځو او د حق د ماشوم د حق په برخه کې ظلم کاندي او دا نن همدانن ظلم همدا دی هغه جلۍ چې د ښوونځي نه پاتې کېږي هغه یوه ماشومه ده چې تې اینده ورته خرابه که تکړه یې فقر په دې مملکت کې لرې کړه چې فحشا ورسره لرې شي که تکړه یې په دې مملکت کې کار پیدا کړه چې ټول خلک سالمه بوختیا پیدا کاندي متاسفانه چې دوی په دې باندې فکر نه کوي او د دوی فکر لا دومره ضعیف دی چې نه د قرآن نه استخراج کړی شي نه د حدیث نه استخراج کړی شي چې یوه طرحه جوړه کړه د اسلام په رڼا کې او زه اندېښمنه په دې هم یم چې شاید د اسلام نه خبر هم ځینې پکې نه وي موږ ته وایي چې مونځ وکړه خپله به په سرک په سر باندې خیرن مخ روانې خپله د مونځ وکړه سر دې کته کړه الله ته خلکو ته وایي چې مسلمان شه ته د ټولو نه مخکې اول د اسلام نه ځان خبر کړه زه فکر کړم چې موږ دلته په یو سیاسي نړیوال ناورین کې ګیرو هسته ځینې هیوادونه دوی ته وایي چې دا د ښځو حقونه برمته کړه بیا دا یو نړیوال ګیل زګڼم او په دې کې د افغانستان ښځې بیچارهګانې او نجونې او ماشومان په یو بد ناورین کې راګیر شوي دي
مننه اغلی شینواری زه بیرته تاسو ته راځم اغلی نیازی ستاسو څخه به په دې اړه پوښتنه وکم چې د بشري حقوقو د څار سازمان پرون یو راپور خپور کړ او په دغه راپور کې د ځینو شونکو له قوله ویلي دي چې د پښونځوي کې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورس په ورس سختيږي خو دغه شونکو ویلي دي چې دوی به پر دغه سختي سره سربیره هم درس ویلو او درس ورکولو ته دوام ورکړي کړي او جنو هم په دغه راپور کې ویل دي چې دوی غواړي چې درس وایي هر څومره چې ور باندې سختي زیات شي. تاسو په نظر دغه لیوالتیا څومره یو پیغام رسوي د طالبانو او حکومت ته چې دوی باید جنو پرېږدي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي؟
ای کاشک دوی پیغامونه واوري او ای کاشک دوی دغه پیغامونه ته رسیدګي وکي. دوی ته اصلا دا مسائل به د شوزو موضوعګان به موضوع ورته نه معلومیږي. یعنی بیا د دې ډیر مافي دي چې د شوزو نوم واخلي وای ایادی زنانه را سره دي. یعنی دوی شوزو ته په دغه سترګه ګوري او د دوی ټول قوانين اول په علمن کې تطبیقيږي بیا نور ولایاتو ته ځي. یعنی ضربه ډیر مش په علمن کې لیدل ده. زموږ ډیر استادان دا اوس چې دوی د دولتي کورو څخه وایستل هغه په ډیره لیرو پرتو سیمو کې ولاړلې البته کورونه یې ځان ته واخیستل په کرایه باندې. د هغه ځای څخه یو معلم صاحب په د میاشتې 1000 افغانۍ یوازې رخشې ته ورکوي چې دغه رخشه د دې انتقالات کې ورته تر مکتبه پورې راوړي. 15000 معاش اخلي، په 15000 کې 1000 کرایه ورکوي، 4000 خپل د کور د خرچې لپاره پرېږدي، خو بیا هم مکتب ته راځي. هغه وایي چې زه مکتب ته راځم ځکه چې زما اولادونه باید بې سواده پاتې نه سي، نوی نسل مو باید بې تعلیمه پاتې نه سي. خیر دی که په ما باندې تکلیف دی، کله دغه 1000 افغانۍ دغه لپاره د کور مصرف کې ګټه رسي، یو بل ځای ورته ډکې، مګر هغوی په دغه باندې دغه نه کوي چې د دولتي کور څخه دی وایستلم، خوار دی کړلم، بې کوره دی کړلم، بې ځایه دی کړلم، بې معاشه دی کړلم، هغه اصلي معاش نه راکوي، یو 15000 شپږ 0000 افغانۍ معاش راته راکوي، خو بیا هم زه په ډېره لیوالتیا باندې راځم، په ډېره ایمانداري باندې راځم، خپل د نوي نسل لپاره تدریس ورکوم. همدغسې انجونې دومره پریشانې دي، باور وکړي چې راسي مکتب ته ورته چې ولې راغلی اسې، اوس بیا کدوې خبر سو بیا په موږ باندې غلمغال کوي، په ډله ډله راځي، وای موږ څه وکړو؟ هدا اقل موږ ته کورسونه جوړ کړي، کورنۍ کورسونه جوړ کړي چې تر څو د دوی یو تصمیم معلومیږي، زموږ څخه دغه لړۍ قطع نه سي. یعنی لیوالتیا بیخي ډېر ده په مجموع کې، ځکه چې اوس موږ لږ لږ په دې پوه سولو. یعنی علمان په دغه لحاظ باندې، جغرافیایي لحاظ باندې ډېر د مرکز څخه په لرې ساحه کې پروت و او همیشه بې برخه و د هر شي څخه. په دې لحاظ باندې ډېر لږ اوس په علمان کې تعلیمي مرکزونه پرانستل سو، خصوصي البته، تر څنګ پانتونونه نوي جوړ سو په دغه اواخرو کې، دغه د ډاکټر صاحب اشرف غني په دغه اخیری دوره کې پانتونونه پرانستل سو. پانتونو ته، دولتي پانتون ته نور بخښونه راغله، چې اوس خلک د ارزښت، د هلم په ارزښت باندې پوسو، اوس خلک په دې پوسو چې دا خو هم زموږ شرعي حق دی، هم مو قانوني حق دی، او هم مو ټولنیز حق دی. ولې موږ د دې څخه بې برخه پاتې و؟ دا دونه وخت زموږ ګرد نه خوالې، د زموږ ګرد بدبختۍ، د دغه بې علمۍ څخه دی چې موږ علم نه لرو. او موږ په دې اوس پوسولو چې واقعا که یو نارینه زده کړه کوي، هغه یو کس دی، یو شخص دی چې باسواده کیږي، او کله چې یو ښځینه زده کړه کوي، پوره فامیل ورسره دغه روشن فکری، یعنی ټول فامیل ته کومک رسولای شي، ولو که هغه وظیفه وکړي که ونه کړي، که په کور کې می او بس واده شزه، ډیر ښه اولاد روزلای شي، خپل اولاد ته کورنۍ استاد واته کېدلای شي، خپل د کور په اقتصاد کې پاملرنه کولای شي چې څه شی څونه مصارف وکړي، څونه پسنداز ولري، د هر څه باندې یو شزه، یو مېرمنه بس واده مېرمنه پوهېدلای شي. په دې هر څه موږ اوس په دې اخره کې پوسولو، بیا را باندې چپاسو. دا ډیر زورون کوي، تاسو باور وکړئ چې د دوی د دغه انجنونو لیوالتیا ته چې وګوري، چې په هر لحاظ ورته آماده دي، حتی داسې وایي چې وایي اوس خو یو دانه چادري پر سر وکړه، دوی وایي چې سر پر سر 15 دانې چادري پر سر کلای پر سر و، په صنفو کې د چادري سره کښېنو، خو مقصد د مکتب دروازې موږ سره خلاصې کې. خو زه نه پوهېږم چې د طالبانو هدف په دې کې څه شی ده چې ورځ تر بله ځنډوي، او واقعا هم په دې موږ اوس مطمئنه سوي یو چې دوی اصلا زرغون څراغ ښودلی نه ده. دا یو بهانه ده چې دوی وایي چې موږ طرحه ورته لرو. څنګه طرحه لرې؟ ازبرای خدا کتاب خو انتقال کړه دقیق شته سنفوته، کښته سنفونه کتاب نه لري، اول دوه مدریم سنف کتاب نه لري، تر شپږم سنف پورې دغه فکر ورته وکړه، کتاب خو را انتقال کړه د مرکز څخه تر ولایت پورې. ته تصمیم لري واقعا وایي چې وو تعلیمي دروازې خلاصوم نن نه سبا؟ خو په کم حساب؟ یو څه خو دې موږ ووینو.
طالب چارواکو تر اوسه پورې د دغه بشري حقوقو د څار د سازمان د نوي راپور په اړه څه نه دی ویلي تر اوسه. څومره مهمه ده چې طالبان په دغه برخو کې چې خلک پښتنې لري او غښتنې لري، دوی ته ځواب وایي او له دوی سره په تماس کې سي؟
طالبان هدف دا دی چې دلته خلق خصوصا خزی غایب چته کاندي او نړیوال دي ته دوی ته بیا ورپام شي او نړیوال بیا ته دوی باندې دوی په نړیوال ته دي ډول فشار راولي چې سعید منګ حاضر یو چې خزو ته خبر کړو تاسو مونږ ته مونږ پر رسمیت پیژنې. یوازې یو قصه د دوی دغه قسمت دی، نور د نړیوالو ټولنې او دلته چې کومې ښځې غږ اوچتې متاسفانه د دوی ژوند په خطر کې دی. د تعلیم حق چې غواړي وایي کافرانو لمسولی او د نړیوالو ټولنې سره په اړیکه کې یو طرف نه وایي چې خپل هیواد ته راشي، بل طرف ته په هیواد کې د ژوند دروازې دوی تړي. کله چې د تعلیم دروازه وتړله خو د ژوند دروازه به وتړله، نو دوی دا قدرونه د څه دپاره غواړي؟ دوی خو ټول په هر څه کې ملایان مقرر کړه، متاسفانه پرته د ملا نه په بل شي باندې باور نه لري. ډاکټر هم نږدې دی چې د ډاکټر په سر هم ملا مقرر دی او د انجینر په سر هم ملا مقرر دی. دوی بیا هلته بغاري وایي چې راځئ بیرته افغانستان ته راشئ. د افغانستان نه د خلکو د شړلو، خصوصا د ښځو د شړلو برنامه روانه ده، او هغه ښځې چې لاقل په یو څه پوهېږي په هغې باندې دا تور لګوي چې دا بهرنیانو سره په اړیکې دي، دا خارجي حقونه غواړي. خدای د دې خونه باسه، او چې موږ که د خارجیانو حقونه غوښتی اوس به وخت موږ هم وتلي وای، موږ هم دغلته په دې خاوره کې یو. ته یو وار تللی بیا به هم شاید کېدای شي لاړ شي، خو او لکه څنګه چې ډېر سیاسیون لاړه او راغله، ولې دا ولس په ځي کې پاتې شو؟ موږ دا ولس یو چې تاسو په کې تګ و راتګ کړئ، اما موږ دلته پاتې یو. د تګ والا موږ نه یو، دا ملک موږ ته الله پاک راسپارلی دی. خو خبره دا ده چې من باندې دا تور مه لګوئ چې موږ بهرني حقونه غواړو، موږ د خپل اسلامي حقونه غواړو.
سلامت اوسئ. له خپلو دواړو میلمنو څخه اورېدونکو ډېره مننه کوو چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. د نور بستې پروګرام وخت پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیرین یار و سلام تورزم باستر بستر کو کیا بیان و پیغام تورزم سڑکے پیتا پخلا خاموش احترام تورزم سڑکے پیتا پخلا خاموش احترام تورزم پتر پلولا